السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ بخنه غواړم نن د جمعې ورځ د 2013 کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 15 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو سره سره شننې او تبصرې لرو خو اول خبرونه له ګل ایاز اورو
ستړي مشې لومړی د خبرونو سره ټکی پاکستان وايي امریکایي حکومت سره امنیتي همکاري په مسلې کې نور تفصیل ته انتظار کوي د کابل بیګانی زارمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیره 43 ته رسیدلې ده او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه کوي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې امریکایي حکومت سره د امنیتي همکاري په مسلې کې اخکیل یو او نور تفصیل ته انتظار کوي د پاکستان د بارونو چارو وزارت نن په خبر شوی بیان کې ویل چې د امریکایي حکومت د پریکړې اغیز په راتلونکو ورځو کې لا زیات روښانه شي په بیان کې ویل شوی چې پاکستان ته په تیرو 15 کلونو کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې یو سلشل ارب ډالر زیان رسیدلی او باید د دوی د کردار ستاینه وشي د پاکستان د بارونو چارو وزارت په داسې حال کې بیان ورکړی چې پرون امریکایي حکومت د وسلوالو ضد د پاکستان تر پریکنده اقداماتو کولو پورې ورته د شاوخوا یو ارب ډالر فوجي مرستې وځنډولې د امریکا د بارونو چارو وزارت ویان دی نورات پر تیر ماخام په واشنگتن کې خبرونه ته ویل چې د امرستې واشنگتن پاکستان ته د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو په بدل کې ورکوي د امریکا د دفاع وزارت ویان بیا پاتریک ایوانز بیګا ویل چې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په نوم پاکستان ته ورکول کېدونکي شاوخوا 900 میلیون ډالر یې ځنډولې دي پاکستان د امریکا هغه فهرست رد کړی چې په کې د مذهبي ازادۍ د سرغړونکو پالیسیو پر سر هغه هیواد د اندېښنې په لیست کې اچولی د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف نن مشال اړیته ویل چې د هیواد آئین او قانون ټولو مذهبونو ته ازادي ورکوي او د سرغړونو تورونه بې بنیاده دي د امریکا د بارونو چارو وزارت په بیان کې ویل ایران تاجکستان ترکمنستان او ازبکستان د هغو لسو هیوادونو په ډله کې شامل دي چې ورته د مشخصې اندېښنې وړ هیوادونه ویل کېږي ځکه چې د مذهبي ازادۍ په سرغړونو کې ککړ دي او یا یې دا سرغړونې زغملې دي په دې لسو هیوادونو کې برما چین اریټریا شمالي کوریا او جنوبي او بخنه غواړم او سعودي عرب هم شامل دي همدا هیوادونه تیر کال په همیات لیست کې نومول شو ول بیان وایي چې پاکستان یې د مذهبي ازادۍ د شدیدو سرغړونو له کبله د ځانګړي سار په لیست کې شولې دي د پاکستان پنځه مذهبي ګوندونو اتحاد متحد د مجلس عمل بیگانه وخت د قبایلي سیمو راتلونکو په اړه په خپل منځي اختلافاتو ختمولو لړکی یوه کمیټه جوړه کړې ده د پېښور په مرکز اسلامي کې د متحده مجلس عمل غونډه وشوه چې پکې جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن او جماعت اسلامي ګوندونو د فاټا اصلاحاتو په اړه خپل دریځونه وړاندې کړل جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند د فاټا راتلونکو حیثیت لپاره د قبایلو د پښتني غوښتنه کوي بلخوا جماعت اسلامي قبایلي سیمه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په حق کې دي د مذهبي ګوندونو اتحاد د دواړو ګوندونو ترمنځ په دې موضوع اختلاف ختمولو لپاره کمیټه جوړ کړې چې په درې ورځو کې د نن به مرکزی کمیټې ته خپل سفارښتنه وړاندې کوي د مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل کې جمعیت علما اسلام سمیع الحق ګوند شامل نه دي د افغانستان د کورونو چار وزارت وایي چې د کابل د تیر ماخام برید کې د وژل شو کسانو شمیره 43 ته رسیدلې ده د افغانستان د کورونو چار وزارت نن یوې خبري ناستې ته وویل چې د کابل د تیر شپې په ځانمرګ برید کې 43 پولیس والا وژل شوي او 14 ژوبل دي بیګا ناوخته شاوخوا 9 بجې د مکرویانو په سیمه کې شوي پولیس د ناقانون نشي مواد او شرابو د خرڅونکو د احتمالي احتجاج مخه نیوله چې برید وشو اسلامي دولت وسلوالې دلی دغه برید زمواري منلې افغانستان ولسمشر او نور لوړپورو چارواکو د برید په سخت ټکو غندلې دي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې وسلوالو ته به سخت ځواب ورکړي نن د ولسمشر له دفتر په خپوشوي بیان کې راغلي چې جنایتکاران باید پوه شي چې له خپلو دغو غیر اسلامي او انسان ضد اعمالو سره د هیواد په هیڅ ځای کې خوندي نشي پاتې کېدای ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه وکړي په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی روانه ونی د دې غونډې غوښتنه کړې وه او ویلي ول ملګرو ملتونو باید اواز اوچت کړي خو د روسي ریا خبري ایجنسی تیر ماخام په ملګرو ملتونو کې د مرستیال سفیر سرګی ریبا کوف لخلی ویلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د کورنیو چارو په معاملې کې هیڅ رول نه لري. هلته امریکا په ایران کې د مظاهرچانو لفظي ملاتړ زیات کړی دی، خو غربي رسنۍ خبر ورکوي چې ظاهرا په هغه هیواد کې مظاهره خاموشه شوې دي. په عین وخت کې حکومت په تهران کې ګڼ پولیس ځای پر ځای کړی دي. تیر مازیګر د امریکا د بارنو چارو وزارت ویل تیر اونۍ په ایران کې د مظاهره کوونکو وژنې او گرفتاریانې په سختې غندي. په بیان کې ژمنه شوې چې پر مظاهره کوونکو په تاوتریخوالي کې ککړو امنیتي چارواکو او حکومت ته به سزا ورکړي. د وزارت بیان وایي واشنگتن د ایراني ولس د قانون ارمانونو ملاتړ کوي. د امریکا په شمال ختیځ کې د واورو په قوي طوفان کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او د زرګونو کورونو برېښنا یعنی بجلی قطع شوې ده. د طوفان له کبله هوایي او ځمکني ترانسپورت هم اغېزمن شوی دی. د نیویارک ښار دوه هوایي ډګرونو تیر ورځ د زیاتې واورې ورېدو له کبله پروازونه وځنډول او د امریکا په شمال ختیځه سیمه کې شاوخوا 3,500 پروازونه منسوخ شول. په نیویارک ښار، د نیوجرسي په ځینو برخو، په باسټن او نورو ځایونو کې هم سکولونه تړل شوي ول. اور اس خبر تاسو لپاره د کرکټ ترکو د ویسټ انډیز په خوانی کرکټر فلپ سیمنز د افغانستان د ملي لوبډلې د نوی روزونکو په توګه دنده پیلوي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال ویان شرف الدین شاکر بیگا مشال لري ویل سیمنز خه تجربه لري او راتلونکي ونی به خپل کار پیل کړي. سیمنز د ایرلند، زیمبابوي او ویسټ انډیز د لوبډلو روزونکو هم پاتې شوی وو. دا تر دې مهال د مشال لري خبرونه او اوس له اسلام آباد د مشال لري خبريات سره ذهن د موسم حال او د کرنسي بیا ورو.
نن د جمعې پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غسل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.22 روپۍ او په 1.25 روپۍ. یو پاوند په 1.75 روپۍ او په 1.90 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 9.40 روپۍ او په 9.60 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 10.10 روپۍ او په 10.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 314 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال، د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 4، بنو کې 19 او 4 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم -6 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګل آیا سرته وړاندې کړل او د کرن سوبې او د موسم حال مولا سراج زهیر اوریدل. په خبرونه کې به واوري امریکا تر هغه پاکستان ته امنیتي مرستې ورکول ځنډولي چې د حکومت په خبره اسلام آباد افغان طالبانو او حقانی شبکې خلاف فیصله کون ګامونه نوی اخیستي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي په دغه هیواد کې د مذهبي ازادۍ سرغړونه نه کیږي.
یہ تو ان کی غلط فہمی ہے، کوئی مطلب وائلیشن نہیں ہو رہی، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
دا پاکستان حکومت فیصلہ کرے چلتا رجسٹرڈ افغان کڈوال دپاتی کے دو مدہ تریوی میاش کے غزبی
پنه پس بیا مو په دې باندې مشوره کوو. که موږ دا وایو چې کدی خپل ملک ته لاړ شي، هغه خپل ملک دی آباد کړي، نو دا چې موږ کومه فیصله کړې ده، دا موږ د دواړو ملکي مفادات په نظر باندې موږ کړی ده.
دا خیبر پختونخوا په سکولونو کې د کرکټ لوبې سیالۍ پیل شوې دي. مقصد یې څه دی؟
جونیئر زلمی اف خیبر پختونخوا دا به د دې د روان چې کوم فیوچر دی هغه بالکل د دې پرایورټی دی به انګیج اور دې ته به یو ماحول موږ پرووایډ کوو، نو دا د دې لپاره یو ګډ پلیټ فارم دی.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا حکومت وایي د پاکستان پوسټ د خواوشا یو ارب ډالرو امنیتي مرستې تر هغه ځنډوي چې د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد یې پریکنده اقدام نوي کړي. د اعلان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورد تیر ماښام په خبري هونډه کې وکړه او زیاته کړه چې ورله مخه واشنگتن پر پاکستان د پوځي سامان اخستو لپاره د 255 میلیونه ډالرو مرسته بنده کړې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمی راکوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي پاکستان ته د مرستو د ځنډ پر تفصیلاتو کار روان دی، خو د اوس مهال لپاره دغه هیواد ته د ترهګریز د عملیاتو په بدل کې لږ تر لږه 900 میلیونه ډالر او د پوځي سامان اخیستو لپاره 255 میلیونه ډالر ورکول ځنډولی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هیدر ناورت تیر ماښام خبري غونټول تر هغه چې پاکستانی حکومت د افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد پریکنده ګامونه نوی اخیستي، امریکا به پاکستان ته د امنیتي مرستو ورکړه وځنډوي. دیول طالبان او حقانی شبکه سیمه بې ثباته کوي او امریکایي پوځیان په نشه کوي. په 2001 کال کې په افغانستان کې د ترګری پر ضد د جګړې لپاره راهیسې امریکا پاکستان ته د نړیوال ائتلاف د ملاتړ په نوم پیسې ورکوي. د دې په خبره امریکا څو میاشتې له پاکستان سره خبرې وکړې، خو بیا هم وسلوالې ډلې په هغه هیواد کې پټن ځایونه لري.
The president announced his South Asia's policy in August of 2017.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2018 زیږدیز کال په اگست کې د جنوبي آسیا په اړه تګلار اعلان کړه. هغه سپینه کړې و چې یو هیواد هغو وسلوالو او ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکایي پوځیان او چارواکي په نخښه کوي، نو ورسره ملګرتیا دوام نشي موندلی. د ولسمشر له وینا راهیسې له څلورو زیاتې میاشتې تېرې شوې او د پاکستان له حکومت سره زموږ د لوړپوړو رابطو او خبرو باوجود طالبان او حقانی شبکه د پاکستان دننه پټنځایونه لري او له هغه ځایه د افغانستان د بې ثباته کولو پلان جوړوي او پر امریکایي او ائتلافي سرتیرو بریدونه هم کوي.
د جنوري پر لومړۍ نیټه امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ټویټر په بیان کې ویل چې هیواد یې پاکستان ته 3.3 ارب ډالر ورکړي، خو اسلام آباد په بدل کې دروغ ویلي او دوکه یې کړې ده. نوموړي په خپل بیان کې پر پاکستان د مرستو بندولو ګواښ کړی و، خو اسلام آباد وسلوالو ته د پټنځایونو ورکولو تور په بیا بیا رد کړی دی. د ټرمپ تر بیان یو ورځ وروسته سپین ماڼۍ پر اسلام آباد غږ وکړ چې د ترهګرۍ پر ضد کوټل اقدامات وکړي، کنه په څو ورځو کې به ځانګړي ګامونه اعلان کړي چې ورباندې فشار راولي. د چهارشنبه په ورځ د پاکستان پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور جیو ټلویزیون ته ویلي ول چې هیواد له واشنگتن سره د همکاري دوام غواړي، خو پر خپلو ملي ګټو او وقار جوړجاړی نسي کولای. غفور زیاته کړې و چې پاکستان به د امریکایي حکومت اقدامات ته ځواب ووایي، خو په دې اړه تفصیل ورنکړ. برخه د پاکستاني وزیر اعظم د مالی چارو سلاکار مفتاح اسماعیل ریټرز خبري اژانس ته ویلي د مرستو بندول ورته تاوان نه رسوي. پر دې سربیره د پاکستان په سینټ کې د بهرنیو چارو د کمیټې مشر نزهت صادق د هیواد د امریکایي مرستو پر ځنډ ناهیلي ښودلې او ویلي دي چې اسلام آباد د 1990 ملسیزي په څیر د امریکایي مرستو پرته هم خپلې چارې پر مخ وړلای سي. خوشه به دا وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلې اړیکې غوره لور ته لاړې سي. نوموړي نن اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل امریکا چې اوس مهال څه کوي دا د ترګري ضد تګلاري او د سیمې د ثبات لپاره ښه نه دي.
لکه څنګه چې تاسو واوریدل چې امریکا پاکستان ته د امنیتي مالی مرستو ورکول ځنډولې دي، آیا دا د پاکستان لپاره یو ضربه ده او که څنګه؟ دا پوښتنه عبدالحی کاکړ د پاکستانی پوځ له پخواني چارواکي بریګیډیر سعد محمد خان نه کړی ده.
لا خو ډېر نقصان خو دی پاکستان ته، مالی طور باندې نقصان دی. نور ځایونو نه پاکستان اقتصادي امداد یا د غیر هغه باندې هم د دې ډېر اثرات پوزي، ځکه چې خلک امریکې ته ګوري، نور ملکونه هم امریکې ته ګوري چې هغه سره رویه ساتي نور ملکونو سره. دا به سا ایم ایف یا ورلډ بینک اوس په دې باندې پاکستان کو دې د سټرکچر ریفارمز لا یا نور پیسو ورشتو کمزونه ورشتو د زینه د ارسه کوي. مونږ چې کله دا اټمی د ماکه کړې 1998 کې، نو هغه وخت چې موږ باندې بندیزونه لګېدل، نو هغه کې مونږ ایشین ډیولپمنٹ بینک او اسلام ډیولپمنٹ بینک واړو چې کوم دین هغه انکار کړو، ځکه چې امریکا
تر دې لمخه پریسلر ترمیم راغلی و، بیا دغه تاسو چې یادوئ 1990 کې ورباندې لګېدلی و، نو دې سره بیا پاکستان آیا په اقتصادي توګه کمزوری شوی و؟
اقتصادي طور باندې کمزوری شوی خو او چې کله د خاص کار د پاکستان سکیورټی اسټابلیشمنت څنګه دی، چونکی هغه دا پالیسی هغه سره د هغه په کډېر لوی لاس دی، نو هغه د اقتصادي مشکلات ہوتا هغه باندې د هغه اثر نه راځي. هغه راځي په دغه باندې په سیاسي حکومت باندې راځي، ځکه چې جواب هوي ورکړي چې پاکستان کې اقتصاد کمزور کیږي یا پاکستان معیشت کمزور کیږي، نو دباؤ خو پاکی باندې راځي. هغه پوځ او تاسو وګورئ سیور ملټری ریلیشن کې چې کوم مسائل دي، هغه بنیادی وجه دغه ده. سیاسي حکومت وہی چاسو کو پالیسی اختیار ہوا ہے آغاز منگ دا پارا نبی اور دا پاکستان اقتصادی صورتحال سے کم دے نہ خرابی گی، کم دے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ والا یاد ہے بارے پوئے گی نا یاد ہے مفاد مفاد نور مفاد بھی هغه زیات مهم دي. نو مخکم پابندۍ لګېدلې دي او هغه نه پاکستان بهر ته راوتې دي.
له دې امداد بندولو ځخه به آیا یا د پیسو بندولو ځخه پاکستان لست امریکا سره بیرته د هغو څه غوښتنې ومني که نه پر خپله خبره به ولاړې؟
بنیادي دي د پالیسۍ هغه خو به ولاړې دي. هغې چې پاکستان زما خیال نه دی چې هغې بنیادی سره دا دی چې افغانستان مزاحمت چې کم دی هغه د پاکستان په مفاد کې دی. دغه خلک ناراض کول چې کم دي یا دغه خلک خفه کول چې کم دي دا د پاکستان مفاد کې نه دي. هلته د هند چې کوم اثر رسوخ دی په افغانستان کې هغه د پاکستان دپاره چې کم دی نقصان دی دی. د امریکې چې کوم دلته موجودګي ده دا د پاکستان باعث دی. بلا داسې دغه دي بنیادی ستنې دي چې دی باندې پاکستان پالیسی ته ولاړه ده. زما په خیال دلته یو څه بدل نه راځي. آیا مذاکراتي حل ته پاکستان مدد کولی شي؟ زما په خیال باندې کال یو نیم مخکې خو کولی شو. اوس دغه کې هم د پاکستان کمزوري راغلی. خو بیا هم پاکستان لپاره کوشش کول پکار دي چې څه نه څه د مذاکراتو لار چې کومه ده په افغانستان کې هغه پرانستل پکار دي. ځکه چې کوم دا موجوده صورت حال دی د دې پاکستان لپاره هم ډېر لوی نقصانات. نو دغه لپاره پاکستان کوشش کولی شي کما کول پکار دي. زما خپل رائے دا ده چې دغه لپاره کوشش کول پکار دي چې څه طریقې سره د افغانستان د مسلې مذاکراتي حل چې کوم دی دغه لپاره ګامونه پورته کړی شي.
د پاکستانی پوز پخوانی چارواکی بریګیډیر سعد محمد خان سره تاسو خبرې اوریدلې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ایچ آر مک ماستر ویلی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان لخوا د ترګرو ډلو د ملاتړ چلند نهیلي کړی دی. نوموړي د امریکا غږ له خبریالې ګریتا فان سوسترین سره په امریکا کې ویلي اسلام آباد ته پسپینه وایي چې په ترګرو ډلو کې دی توپیر نه کوي او د افغانستان په ثبات کې دی ورسره ګډ کار وکړي ځکه دای په ګټه ده. د امریکې یوه برخه په امیر ساحل ژباړلې چې پکې فان سوسترین له مک ماستر پوښتنه کړې چې د ترګرو ډلو د ملاتړ په اړه د امریکایي ولسمشر د ټویټر بیان
Well, I think the tweet speaks for itself. I mean, the president is frustrated and
زما پاند ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ټویټر بیان خپل هرڅه واضح وی. معنا دا چې ولسمشر نه هیلې دی او هغه د تډیر ارزښت ورکوي چې له پاکستان سره لملګرتیا به موږ څه هیلې لرو. خو هغه د پاکستان چلند او د وسلوالو ډلو د ملاتړ او د خبرې مایوس کړي چې اسلام آباد واقعا په توپیر ځنې ترهګرې یاغي ډلې په نخ کوي او نور هغه د خپل بهرنۍ تګلارې د یوې برخې په توګه کاروي. ولسمشر ټرمپ د پاکستانی ولس خواخوږی دی په ځانګړي ډول لدې کبله چې پاکستانیان څنګه ترهګرو ځورولي دي او هغوی د ډیرو زیاتو پاکستانیانو عامه وژنه کړي. دا پر یو بل د بهتان لګولو کیسه نه ده. اصلا موږ غواړو چې په سپینه پاکستان ته ووایو چې ورسره زموږ تعلق دا ډول تضادات نور نشي زغملی او دا چې اوس باید موږ واقعي یو ځای افغانستان په داسې طریقه باثباته کړو چې پاکستان ته به یې هم ډیره ګټه ورسي. وخت په وخت پاکستان په وسلوالو ډلو کې په توپیر کولو د طالبانو او حقانی وکه مشرانو ته په پټنځایونو ورکولو او د خپل ولست د ګټو ضد اقدام کړی.
زه سو کاله په خوا د بهرنو چارو لا په خوانی وزیر هیلری کلینټن سره پاکستان ته تللم. هغه یالتا پاکستان ته د $1 ارب د مرستې ورکولو خبر ورکاو. زما یاد دي چې پاکستانیان په دې ډیر خپه شول چې مونږ ورسره پښتنه وکړه چې پیسې به څنګه لګوي. زما لپاره دا هیڅ د غوسې خبره نه و چې په هشم چې زمونږ پیسې به پسه لګي. خو له بلې خوا کو وګورئ نو موږ دې هیوادونو ته پیسې ورنکړو نو یو بل هغه به ورکړي.
Well, I don't think who's going to step in now, I think, and
زه فکر نه کوم چې بل څوک به پیسې ورکړي او یا به دا وغواړي چې پاکستان د حقانی شبکې یا د طالبانو په څیر د ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. معنا دا چې دا پرختیا د چین په ګټه هم نه ده. چین له خپل جنوبي پولیس سره په سیمه کې د ترهګرۍ یو مشکل لري. د ترهګرۍ یو داسې ستونزه چې له پاکستان سره تړاو لري. نو دا په سیمه کې د هیڅ چا په ګټه نه ده چې وغواړي پاکستان د خپل همدې چلند لکه د ځونو ترهګرو ډلو پر ضد اقدام او نورو هغو تمرست ورکولو او ملاتړ ته دوام ورکړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د تګلارې یوې برخې په توګه کار کوي. نو موږ باوري یو چې پاکستان نه غواړي چې یو ناکامه دولت یا ریاست شي. پاکستان ډیر قوت او امکانات لري. هغه هیواد بشري قوت لري، اقتصادي قوت لري. نو موږ دا غواړو چې پاکستان پر اختیار له خپلو ګټو سره سم اقدام وکړي، په ترهګرو ډلو کې توپیر ونه کړي، وسلوالو ډلو ته پټنځایونه او مرستې ورنکړي او په نورو طریقو هم د هغو ډلو د مشرتابه ملاتړ ونکړي. کړي.
پاکستان اټمی وسلې لري. هغه په تیرو وختونو کې له شمالي کوریا سره د اټمی وسلو په معاملہ کې ملګرتیا کړي. زه نه غواړم چې دلته د چل ول یا زور لفظ وکاروم، ځکه چې دا به ډېر قوي ټکی وي. خو آیا پاکستان کولی شي چې خپل اټمی وسلې د یوې وسیلې په توګه وکاروي؟
زما په اند داسې کار به د هیڅ پاکستانی مشر لپاره عاقلانه نه وي. زه دا تصور هم نشم کولی چې یو پاکستانی مشر به اټومي وسلې د باج اخیستو یا د چل ول لپاره وکاروي. دا به هغه ورځ وي چې پاکستان
خو شمالي کوریا خو هم دغه کار کوي.
نو آیا پاکستان غواړي شمالي کوریا شي؟ ما ته خدا زړه راښکونکي نمونه یا مثال نه ښکاري. زه فکر کوم چې پاکستان د خپل امنیت ټینګولو او پرمختیا پر لارې تللی شي، او یا به دا کوي چې د شمالي کوریا پر لار روان شي. نو زما په اند دا د پاکستاني مشرانو لپاره اسانه انتخاب نه دی.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار چار مکماستر سره مرکه تاسو اوریدله. بلخوا پاکستان دا تورونه ردوي چې ګواکې د وسله والو ډلو ملاتړ کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. پاکستان وای چې په هیواد کې د مذهبي ازادۍ د حقونو سرغړونه نه کیږي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر په وینا پاکستان کې ټولو مذهبونو ته ازادي حاصله ده او آئینی حقوق ورته د ملک نورو وګړو غوندې ورکړل شوي دي. د نوموړي لخوا دا خبره پس لاغې مخې ته راغلې چې تېر ورځ امریکا د مذهبي ازادۍ د حقونو سرغړونې یا پامالې په بنیاد پاکستان د سار په نوملړ یا واچ لیست کې اچولې دي. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خانورو
د جمعې په ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي چارو مرکزی وزیر سردار محمد یوسف اوویل چې د پاکستان آئین او قانون ټول مذهبونو ته ازادي ورکوي.
دا د هغوی غلط فهمي ده. هیڅ سرغړونه نه کیږي او دلته چې څومره مذهبي ازادي ده نو دومره بل چرته به نه وي. دا حقیقت دی. دلته چې څوک بهر نه راغلي دي نو هغوی کتلي هم دي. د مذهبي هماهنګۍ په اړه کال 2015 کې موږ چې کومه غونډه رابللې وه نو د یورپ نه چې کوم خلک راغلي وو هغې هم وکتل. هغوی د خپل نقطه نظر نه خبرې کوي چې حقیقت سره هیڅ تعلق نشته.
حقیقت کال سے کوئی تعلق نہیں ہے.
د امریکې د بهرنیو چارو محکمې خبر پاڼه کې ویلي شوی وو چې د نړۍ په ځینو برخو کې د مذهبي ازادۍ د حق استعمال او د اعتقاد لرلو په لړ کې په ناانصافه طریقه سزاګانې ورکړې کیږي. برخو د بشري حقوقو لپاره کارکونکي غیر سرکاري کمیشن د ایچ آر سی پی مشر ډاکټر مهدی حسن وایي چې پاکستان کې د قانون مطابق ټول وګړو ته د برابرې حقوقو او موقع ورکړې شوی دي.
جو لوگ مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں
کوم خلک چې د مذهب په نوم سیاست کوي نو د هغوی له وجې ځینې مسلې ضرور پیدا شوې دي. لکه په خاصه توګه ځینې ټولنې داسې دي چې پکې جماعت احمدیه حواله ورکړې کېدی شي چې ورسره زیاتې کیږي. خو په عمومي توګه پاکستان کې د قانون صورتحال ښه دی. داسې د اندېښنې وړ خبره نشته.
ډاکټر مهدی حسن په وینا کدا آئین او قانون مطابق عمل وکړی شي نو بیا به چاته د شکایت موقع نه وي. د مذهبي ازادۍ د حق نه د سرغړونې یا پامالې په بنیاد د کتنې نوملړ یا واچ لیست کې د پاکستان نوم په داسې وخت کې شامل کړی شوی دی چې امریکې لخوا په پاکستان د وسلوالو ضد ګامونه نه اوچتولو په اړه سخت تنقید شوی او پوځي امداد یې ودرولې.
ټولنه او سختري دي
کلاب زور او جبر باندې یو فرد یا یو گروپ را پاسی او نور خلق خپل فکر نه غیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغرت عمل کوي.
اونیز خبرونه ټولنه او سغدریزی کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریښو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
چې څنګه واکمن خلک چې دي هغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د جماعت اسلامي او جمعیت علما اسلام ترمنځ د اختلاف ختمولو لپاره د پنځو دینی جماعتونو اتحاد متحده مجلس عمل یوه کمیټه جوړه کړې ده. جماعت اسلامي د فاټه په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو او جمعیت علما اسلام لس ډوله فیصلې وړاندې له قبایلي ولس نه د ټول پښتنې غوښتنه کوي. له پیښوره د مشال ریډیو خبریال زیلان یوسف سی اورو.
د قبایلی سیمو د راتلونکي د فیصلې د سرنګوالي په اړه د اختلاف د ختمون په غرض جوړ کړی شوی د متحده مجلس عمل کمیټه به درې ورځو کې دننه د یاد اتحاد مرکزی کمیټې ته خپل سفارشات وړاندې کوي. جوړ کړی شوی کمیټې کې د متحده مجلس عمل د پنځو وړو ګوندونو د خیبر پښتونخوا مشران شامل دي. متحده مجلس عمل له جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې، جماعت اسلامي، جمعیت علما پاکستان، تحریک اسلامي او مرکزی اهل حدیث له ګوندونو جوړ دي. یادو ګوندونو کې یوازې جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلا او جماعت اسلامي د فاټا د راتلونکي د فیصلې په سرنګوالي اختلاف لري. د جمعیت علما اسلام د خیبر پښتونخوا ویان جلیل جان د خپل ګوند دریس په اړه مشال رډیو ته ویل
اصلاحات کوي منو عن منت منظور دي اختیار ختموي مو د فریو توبا کونسل یا تبع سټکو نو مو چې سلو و باندې مو اختلاف نه کوو لیکن سلو و عوام ته پېښ کړي.
بلخوا جماعت اسلامي فاټا د خیبر پښتونخوا سره د ګډولو لپاره تحریک پیل کړي او سوسو واري په دغه غرض احتجاجي مظاهره هم کړې دي. د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا امیر مشتاق احمد خان مشال رډیو ته وویل چې د قبایلی سیمو د ستونزو د هواري تر ټولو غوره لار د یادو سیمو په خیبر پښتونخوا کې ګډول دي. جمعیت علماء اسلام سمیع الحق ڈلا دازل د دینی جماعتونو په اتحاد متحده مجلس عمل کې نه ده شامل. یاد ګون فاټا د خیبر پختونخوا سره د ورګډولو ټینګ ملاتړ کوي او پاکستان تحریک انصاف سره د را روانو ټولټاکنو لپاره د سیاسي اتحاد اعلان کړی دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی م بجا
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
په دونی مو بجو
سروه
په درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو. د سینیټیوي کمیټې ته د اطلاعاتو د مملکت وزیر مریم اورنګزیب ویلي چې دوی د خبریالانو د تحفظ او ښېګڼې لپاره جوړې کړې دوه قانوني مسودې د هغې وروسته بیرته اخیستي چې پرې د خبریالانو د سازمانونو لخوا نیوکې مخې ته راغلې وې. دوی وایي چې ټولو اړوندو ادارو د خبریالانو د تحفظ لپاره کارکوونکو په مرسته به یوه نوې قانوني مسوده راوړي د کوم لپاره چې به یو وار بیا دوی ټولو متعلقه خلکو سره سلا مشوره کوي. ته محمد عمران رپورټ اورو.
په دې غونډه کې د لوی پریکړې وشوې چې پکې یوه د مرکزی حکومت لخوا د خبریالانو تحفظ او ښېګړې لپاره هغه دوه قانوني مسودې بیرته اخیستل وو چې وړاندې پیل بیلابیلو سازمانونو لخوا نیوکې مخې ته راغلې وې. او دویمه دا چې له دې وروسته به یوه داسې قانوني مسوده جوړولی شي د کوم غوښتنه چې خبریالان او مدني فعالان کوي. په دغه غونډه کې موجود د خبریالانو تحفظ لپاره کارکوونکي تنظیم فریډم نیټورک په پاکستان کې مشر اقبال خټک وایي چې د مرکزی حکومت په قانون کې د ښېګړې په حواله ډېرې خبرې وي خو د خبریالانو تحفظ په اړه په قانون کې نیمګړتیاوې موجود وي. اوس به د سینیټ دغه کمیټي نوی قانون زر تر زره جوړوي چې داسې د روان حکومت د آئینی مودې ختمېدو نه وړاندې دا قانون منظور کړی شي.
په دغه میټینګ کې دا فیصله وشوه چې د سینیټ دغه کمیټي به خپل یو مسوده جوړوي او هغه مسوده بنیادي کم شوینه چې دي هغه به د جرنلستانو د چاوت سره او نور هغه هغې سرکاري تنظیمونه چې د جرنلستان د ژوند حوالې سره فکرمندي لري او کار کوي د هغې د مشورې سره به ډېر زر نظر کې په دې جوړول غواړي چې ولې چې دغه حکومت او د سینیټ هم ډېر کم وخت پاتې دی.
اقبال خټک زیاتوي چې تر دې دمه پاکستان کې د سلو نه زیات خبریالان وژل شوي دي خو سزا هیڅ یو چاته نه ده ورکړی شوی او یوازې دوه ملزمان په ګوته کړی شوي. د فریډم نیټورک مشر بیا د دې ستاینه هم کوي چې په دغه غونډه کې د خبریالانو تر څنګ د مطبوعاتي ادارو مالکان، حکومت او ورسره غیر سرکاري سازمانونه موجود وو او ټول پر دې سلا شو چې د خبریالانو تحفظ لپاره په شریک ګامونه پورته کړي. د کمیټې غړي سینیټر فرحت الله بابر وویل چې دوی زیات نه زیات په لسو ورځو کې دا قانون جوړول غواړي ځکه چې په څو میاشتو کې عامې ټولټاکنې کېدونکي کې دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,530 13,380 او 15,280 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغو کې د ماخام 5:30 بجې کیدونکو دی لن خبرونه لا ګل آیاز اورو.
دا پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي امریکایي حکومت سره د امنیتي همکارۍ په اړه په رابطه کې دي او نور تفصیل ته انتظار کوي. د پاکستان بارونو چارو وزارت هم په خوشو باندې ویلي چې د امریکایي حکومت د پریکړې اغېزو په راتلونکو ورځو کې لا زیات روښانه شي. د پاکستان بارونو چارو وزارت په داسې حال کې بیان ورکړی چې پرون امریکایي حکومت د وسله والو ضد د پاکستان تر پریکړنده اقداماتو کولو پورې ورته د شاوخوا $1 ارب فوجي مرستې وځنډولې. پاکستان د امریکا هغه فرصت رد کړی چې په کې د مذهبي ازادۍ د سرغړونکو پالیسیو پر سر هغه هیواد د اندېښنې په لسټ کې اچولی. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف نن مشوره ورکوي چې د هیواد آئین او قانون ټولو مذهبونو ته ازادي ورکوي او د سرغړونکو تورونه بې بنیاد دي. د پاکستان 15 مذهبي ګوندونو اتحاد متحده مجلس عمل بیګانه وخت د خبري سیمو راتلونکي په اړه خپل منځي اختلافات ختمولو لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده. یاده کمیټې به په 3 ورځو کې دننه خپلې سفارښتنې وړاندې کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د کابل د تیر ماښام برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 14 رسیدلې ده. په دې پېښه کې 14 کسان ژوبل شوي هم بد. پېښه بېګا شفاوت 9 بجې د مکرویانو په سیمه کې شوې وه. اسلامي دولت وسله والې ډلې د برید ذمهواري منلې. د افغانستان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو دا برید په سختو ټکو بندلې دي. تازه خبر دا ده چې په ایران کې حکومت طلبه مظاهرې نن په 3 ورځو هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی روانونه د دې غونډې غوښتنه کړې وه. خو روس وایي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د کورونا چارو په معامله کې هیڅ رول نه لري. امریکا په شمال ختیځ کې د واورو په قوي طوفان کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او د زرګونو کورونو برېښنا یعنی بجلی قطع شوې ده. او د ویسټ انډیز پخوانی کرکټر فیلپ سیمنز د افغانستان د ملي لوبډلې د نوي روزونکو په توګه دنده پیلوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلایا سر ته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رابیا اکرم خان ته ورشي چې د پاکستان کورنۍ او رسمانو ته کتنه نه کړي.
جنگ ورسپاره خپل درې کې لیکي چې د پاکستان معیشت کې کرکیله د ملا د تیر حیثیت لري، خو المیه دا ده چې زموږ په ملک کې ډېر اخته توجه نه ورکړی کیږي. ادارې کې راغلي چې زمینداران دا شکایت کوي چې په سرکاري کچ مقرر کړی شوی نرخ ورته نه ملاویږي. ادارې وایي چې دا د غنی د فصل موسم دی او د ملک هرې صوبې زمینداران په احتجاج دي. او بیا د سند صوبې صورتحال په دې د اندېښنې وړ دی، ولې چې ټاکل شوی نرخ نه ورکول له وجې زمینداران درنه ورکړي. ادارې مخکې لیکي چې د میلیونو د مالکانو وینا ده چې ورسره په ګودامونو کې د تیر کال چینی موجوده ده او د وفاقي او صوبایي حکومت لخوا ورته رعایت نه ورکول لوجي دوی بهر ملکونو ته چینی نشي لیږلي. درې په وینا چې موجوده حالاتو کې دا حقیقت مخې ته راغلي چې د میلیونو مالکان نه یوازې رعایت اخستو سره ګټه کول غواړي، بلکې زمیندارانو نه په کم نرخ فصل هم اخستل غواړي. ادارې اخیره کې لیکي چې دا په زمیندارانو ظلم دی، ولې چې د هغوی ژوند په دې فصل روان دی. صوبایي او وفاقي حکومتونه دي د دې معاملې جاج واخلي او معامله دې هواره کړي، زمیندارانو ته دې پوره معاوضه ورکړي شي او یو داسې کړنلاره دې جوړه کړي شي چې په راتلونکي کې دا صورت نوی. په همدې موضوع اکسپرس رسمان خپل درې کې لیکي، دا څومره د افسوس وړ خبره ده چې د بې تعلیم خواریکه خو زمیندارانو استثال پر ریاستي کچ کیږي. ادارې زیاتوي چې پاکستان یو زرعي ملک دی چې پکې زمیندارانو ته زیات سهولتونه ورکول پکار وو، او دا حقیقت به چاته نوی معلوم چې پاکستان کې د کرکیلې پالیسۍ د ذاتي مفاداتو ښکار شوي. ادارې کاږي چې د غنی د زمیندارانو د ټولو غټه مسله دا ده چې هغه خپل په مارکیټ کې فصل نشي خرڅولی. ادارې وایي پکار ده چې حکومت د زمیندارانو د دې مسلې هواري وکړي. مشرق رسمان خپل کلیکی چې د چارټرډ اکاونټنسی په امتحان کې د 400 زکونکو د یو سل ابیا ملکونو په زکونکو کې په وړومبي نمبر راغلی چې د خیبر پښتونخوا د زکونکو قابلیت او د صلاحیت ثبوت دی. ادارې وایي چې یو خو دا د خوشحالۍ خبره ده، نو بل خو د افسوس خبره هم ده چې زموږ د دعوو باوجود د قابلیت خلکو قدر نشته. ادارې زیاتوي چې زموږ د ملک ډیر داسې قابلیت ځوانانو ته د خپل روښانه راتلونکي لار نښکاري او یو روایت جوړ شوی چې د ځوانانو د ملک نه بهر روزګار کولو ته ترجیح ورکوي. ادارې په وینا چې د ځوانانو ته داسې موقع نه کړی کیږي چې هغه د خپل صلاحیتونو څخه کار واخلي، نو هغه د مایوسۍ له وجې بهر ملکونو ته ځي او ځینې ځوانان دې لپاره د قانون خلاف ورزي هم کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجلې د پاکستان په اړه د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په بیان او پر پاکستان یې د اغیز په اړه لیکنه کړې. هلته امریکایي وال سټریټ جرنل له پاکستان سره د امریکا د اړیکو د خرابېدو په ګټو او تاوانونو بحث کړی او وایي اسلام آباد باید د سختدریزو ډلو پر ضد سم اقدامات وکړي. احمد شاه اعظمي د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارن پالیسی مجلې د مقالې پیل د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 2013 کال لومړي ټویټ څخه کړی چې لیکلی و: امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه توګه پاکستان ته 3.8 ارب ډالر ورکړي، خو هغوی په ځواب کې هیڅ نه دي کړي، بلکې دروغ یې ویلي او دوکه یې کړې ده. د مقالې په خبره پاکستان په ځواب کې د تیر په څیر دریځ خپل کړ او د ټرمپ له تورونو یې انکار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د امریکا سفیر هم ورغوښتی او هغه ته احتجاج ثبت کړ. مجله لیکي قسم د ټرمپ ټویټ په امریکا او هند کې وستایل سو، خو د ټرمپ په اداره کې ځینو مسؤلو چارواکو ستراتیژي جوړاوه چې د دې بیان شدت څنګه کم کړي. په هغه ورځ ناوخته د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا یو ویان سپیناوی وکړ چې امریکا پلان نه لري چې دا وخت د 2014 مالي کال پوځي مرستو په لړ کې 255 میلیونه ډالر خرڅ کړي یا یې پاکستان ته ورکړي. مجله پر مخ لیکي د پاکستان په اړه د ټرمپ په تګلاره کې ډېر څه نوي نسته چې دا هغه دوه لاملونه دي: لومړی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ایسارتیا، او دویم دا فکر چې د امریکایي مرستو پرته پاکستان څومره ډارونکي کېدای شي. بلخوا وال سټریټ جرنل لیکي پاکستان باید د امریکا اوسني اقدامات جدي واخلي. امریکا د پاکستان پر بندرونو او سړکونو تکیه کوي چې خپل درانه توکي افغانستان ته داخلي یا راوباسي. د ورسپانې په خبره له روس او ایران سره د امریکا د زیاتېدونکې ترنګلتیا له کبله د منځنۍ آسیا لارې هم غیر عملي ښکاري. بلخوا چین د پاکستان غیر مشروط ملاتړ کوي او په دغه هیواد کې د 55 ارب ډالر پانګونې ژمنه کړې ده. که چیرې پاکستان پر بیجنګ تکیه کولو ته زیات مجبور کړل سي، نو کېدای سي د چین ځواکونو ته تر ګوادر او نورو ستراتیژیکو اساسو رسایي ورکړي. خو د مقالې په خبره د تصویر بل اړخ بیا دا دی چې که چیرې امریکا له پاکستان سره اړیکې سختې نه کړي، نو دغه هیواد به د مذهبي سختدریزو ملاتړ جاري وساتي. ورسپانه په پای کې لیکي په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی سفیر جان بولټن په تیر کال اګست میاشت کې په همدې ورسپانه کې لیکلی و: لکه څنګه چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو په ضد جګړه کوي چې ترڅو د حکومت کنټرول په لاس کې وانخلي، همدا ډول پکار ده چې اسلام آباد د سختدریزو له منګولو وساتي.
دا مشال ریډیو ده.
په ایران کې حکومت ضد مظاهرې دویم اونۍ ته داخلي شوې. دا غیبات په یو شمېر ښارونو کې مظاهرې روانې دي، خو د تیرو ورځ په شان یې رپورټونه نه ورکول کېږي ځکه چې ایران په ټولنیزو رسنو او انټرنیټي شبکو بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر له تهران غوښتنه کړې چې د ولس د بیان د ازادۍ حق ته درناوی وکړي. اسمت ساروان له معلومات سره.
په ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضونه په داسې حال کې دوهمې اونۍ ته وغځېدل چې د ایران او امریکا ترمنځ لفظي ناندرۍ دوام لري. د ایران حکومت د مظاهرو په اړه د معلوماتو د نه خپرېدو په خاطر د ټولنیزو رسنیو ویب پاڼې بندې کړې او له همدې کبله پرون پنجشنبه او تېره شپه د ورتیرو شپږو ورځو په پرتله د اعتراضونو په اړه لږ راپورونه خپاره شول. څرګنده نه ده چې آیا ولسي پاڅون پراخ شوی او که ورو شوی دی. دا اعتراضونه چې د راپورونو پر اساس لږ تر لږه 22 تنه پکې وژل شوي او تر 0 ډیر نور نیول شوي، په نږدې یوه لسیزه کې د ایران مشرتابه ته تر ټولو سخت چلنج ګڼل کېږي. د آزادې اروپا راډیو ته د ایران له تهران، کازیرون، مالایر، نوشهر او یو شمېر نورو ښارونو څخه د حکومت ضد مظاهرو او اعتراضونو ویډیوګانې راستول شوي، خو د هغو د نیټي او کرتو په اړه څه نشي ویلی. دا اعتراضونه چې د جنسونو د بیو د لوړوالي خلاف پیل شول، ډیر ژر د ایران د حکومت پر ضد پر پاسون واوښتل. په یو شمېر ښارونو کې مظاهره چانو د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنه ای پر ضد شعارونه ورکړل. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي شیرین عبادی چې ایرانۍ ده، له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې مظاهرو ته دوام ورکړي. میرمن عبادی د پنجشنبه په ورځ په یوه مرکه کې وویل که حکومت په تیرو 8 کلونو کې ستاسو غوښتنې نه وي اورېدلې، ستاسو وار دی چې اوس هر څه چې حکومت درته وایي رد یې کړئ. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونه وایي غواړي د هغو کسانو او ټولنو په اړه د تعقیب وړ معلومات ټول کړي چې د ایران د اعتراض کوونکو په ځپلو کې لاس لري، څو پر هغوی بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په یوه ټویټ کې لیکلي چې امریکا د ایران د خلکو ترڅنګ ولاړه ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشتر له ایران څخه وغوښتل چې د نور تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره خپل امنیتي ځواکونه کنټرول کړي او د اعتراض کوونکو د بیان د ازادۍ او غونډو حق ته درناوی وکړي.
د امریکا مرستیال ولسمشر هوټ خودلی دی چې د ایران له حکومت ضد مظاهرو کوونکو سره به ودرېږي. مایک پینس د امریکا غږ له خبریالې ګریټا فان سوسترین سره په مرکه کې ویلي ولسمشر ټرمپ د ایران له زړور ولس سره ولاړ دی. د امریکا چې قاسم خان وندوخیل ژباړلې پکې له پینس څخه سوسترین د ایران مظاهرو په اړه پوښتلي چې د واشنگټن دریسته دی.
Well, it's important to remember first and foremost that Iran is
ټولو لمړی او مهمه خبره ده چې ایران په نړۍ کې د تراګری پاللو د سر سر هیواد دی. د غریاست نه یوازې د خلکو بشري حقوقو تر پښو لاندې کوي، بلکې ګډې سیمې ته تراګرانه مستوي او پرله پسې یو لوی خطرناک نکرارونکي ځواک یا قوت ګرځېدلې دي. په خپل واد کې د بدلون غوښتلو لپاره د راپاڅېدلې ایرانی ولس دې مبارزې ته هر امریکایي وګړی او د نړۍ هر یو ازادۍ پلوه په درنه سترګه ګوري. او زه باید دا هم ووایم چې په 2009 کال د زرغون انقلاب پر مهال د یو امریکایي ولسمشر لخوا چوپ پات کېدل او په نن وخت کې ډیر توپیر دی. دا ځل د ولسمشر ټرمپ لخوا په ډاګیز ملاتړ سره احتجاجونه په سیوا کېدو دي او زما په فکر په نړۍ کې د ازادۍ تر ټولو د لوی مبارز په توګه دا د امریکا له رول سره سم کار دی.
دغرنګ حالات په 1956 کال کې په هنګری کې هم ول، کله چې خلک راپاڅېدل او تش زباني ملاتړ ورسره سوی و. بیا په 1991 کال د کوردانو په وار هم ولسمشر جورج بوش هم دغه شان وکړل، او څنګه چې تاسو ویل کانګرس ګام واخیستو نو هلته ولسمشر اوباما غبرګون وشو، خو د زباني ملاتړ هغه نتیجه نه راځي چې پکار و. ایا دا یو موقع دی چې امریکا عملی ګام پورته کړي، ځکه چې ایرانی ولس لار کوڅو ته راوتلی دی؟
که چیرې د ایران ولس د خپلې ازادۍ لپاره خپل پاڅون جاری ساتل غواړي او هغه راډیکاله نظریه ردوي چې څو لسیزې وړاندې دغه هیواد نیولی او له ایران نورو هیوادونو ته تراګري خوروي، نو امریکا او په نړۍ کې ډېر هیوادونه به مرسته وکړي. تیرې ادارې نه یوازې هغه وخت کله چې د ایران زړور ولس جمهوریت غوښتو خاموشي خپله کړې وه، بلکې د ایران ورانوونکی اټومي تړون یې هم ومانه چې ولسمشر ټرمپ یې له تصدیقولو انکار کوي. زما هیله دا ده چې د ایران په کوڅو کې راوتلی ایرانی ولس پوهیږي چې د ولسمشر ټرمپ په شتون کې دوی یوازې نه دي، امریکایي ولس له دوی سره ولاړ دی. زه خپل د بارنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر نیکی هیلی موږ ټول به له ایرانی ولس سره ولاړ یو. دا به تر 9 کال پخوا ډیره بدله دوره وي. زه دا پیغام ورکول غواړم چې د امریکا خلک له جمهوریت پلوه ولس سره ولاړ دي. موږ غواړو چې هغوی یو آزاد او جمهوري سباون ترلاسه کړي. موږ غواړو هغوی له هغه رژیم خپل ځان آزاد کړي چې ګډې نړۍ ته خطر جوړ کړی دی.
د ایران ولس به څه تمې ولري چې آیا ولسمشر اټومي تړون تصدیق کړي او کنه؟ په ایران کې خلکو ګڼل چې له دغه تړون به د هیواد اقتصاد ښه شي، خو داسې ونه شو ځکه خو دا احتجاجونه پیل شوي دي. څه به کیږي که له ایران سره سوی تړون ماتیږي؟ تاسو څه وینئ چې په ایران کې له خلکو سره څه روان دي؟
ولسمشر دا په ډاګه کړی چې دی له ایران سره شوی اټومي تړون بیا نه تصدیقوي. ګریټا ستا نقطې ته راګرځم، ځینې نورې پرېکړې دي چې کول به وي. ولسمشر پر دې غور روان کړی دی چې اقتصادي بندیزونه واخلو که یې جاري وساتو. په دې اړه به د روانې میاشتې په نیمایي کې پرېکړه وسي.
تاسو څه فکر کوئ بندیزونه به څه نتیجې راوړي؟ زه د بندیزونو خلاف نه یم. زه غواړم بندیزونه دې په میانمار هم ولګېږي، خو آیا د ایران پر ضد له بندیزونو سره به په لارو کې په احتجاج راوتلي ولس ته کوم زیان رسي او کنه؟
موږ ګڼو د بندیزونو پالیسي نه یوازې په ایران کې کار کوي، بلکې په شمالي کوریا باندې یې هم ډېر اغېز کړی. موږ له خپلو اتحادیانو سره په ګډه کار کوو چې له نویو شرطونو سره نوی تړون وکړو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان حکومت تلته د رجستر افغان کډوالو د پاتې کېدو موده تر یوې میاشتې پورې غځولې ده. د سرحدي او قبایلي چارو ریاستي وزیر غالب خان تېره ورځ مشال ریډیو ته ویل دا فیصله د چهارشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې شوې، خو په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د کډوالو چارو مشر وایي په یوه میاشت کې لکونه کډوال نشي ستنولي. رفت انجم معلومات لري.
د پاکستان وفاقي کابینې د افغان کډوالو اسارتیا موده تر نورو دیش ورځو پورې د غځولو منظوري ورکړې ده. د سفران وزیر مملکت غالب خان وزیر مشال لډیو ته ویل په دې مشوره کوي چې آیا دا موده زیاته کړي او کنه.
په نفس به بیا موږ په دې باندې مشوره کوو کنه. په موږ د حالاتو مطابق لکه موږ ته خو د خپل ملک ته سلامتۍ د بقا سوال هم دی، خو نن د حالاتو په وجه باندې موږ ته مجبورۍ دي کنه. نو موږ دا وایو چې که د خپل ملک ته لاړ شي هغه خپل ملک دی آباد کې، دا خو ډېره د دوی دپاره د خیر خبره ده کنه. نو دا چې موږ کومه فیصله کړې ده دا موږ د دواړو ملکي مفادات په نظر باندې موږ کړې ده.
بل خو د پاکستان خارجه دفتر ویلي دي چې افغان کډوال زموږ میلمانه دي، هغوی به کله هم په زور نه استول کیږي، خو د کډوالو نه هم دا تمه لرل کیږي چې هغوی به خپل وطن ته واپس ځي. پاکستان اوس تر ډېرې مودې پورې په خپله خاوره کډوال نشي ساتلی، خو په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی مشال لډیو ته وویل فیصله د هغوی د توقعاتو نه مختلفه ده، ځکه چې په دومره زیات شمېر کې کډوال په یو میاشت کې استول ګران کار.
پاکستان حکومت تر اوسه پورې زموږ مهاجرین ته ځای ورکړی، دېرش کاله دېرش کاله موږ د هغې نه شکریا ادا کړو. کومه فیصله چې د ګورنمنټ آف پاکستان کابینټ کړې ده تر اوسه پورې موږ ته رارسېدلې ده چې زموږ د خطره غیر متوقع ده. یعنی داسې نه وه ځکه چې کوم چې په ترکیه کې په استنبول کې دوه هفتې یا درې هفتې وړاندې کومې خبرې شوې وې او کوم نیتونه سره څرګند شوي وو هغه ښکاره وه. پاکستان حکومت په دې کې دا خبره وکړه چې موږ 2013 دسمبر 13 تاریخ پورې اصول فیصله کوو، لیکن کابینه په دې اړوند باندې فیصله کوي. په دې حقله به انشاءالله زمون مشران چې دي زمون مهاجرین وزارت چې کوم دی دارنګه زمون سفارت چې په اسلام آباد کې دی او نور چارواکي دي هغې نه دې سره خپل موضوعات شریکي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این سی آر تر مخه کال 2019 کې 15,000 رجسټر شوي کډوال په خپله خوښه د پاکستان نه افغانستان ته ستانه شوي دي او د 2,00,000 نه زیات اوس هم په پاکستان کې ژوند کوي. د پېښور افغان کونسلګرۍ تر مخه بلخوا کډوالو د رجسټر کولو مرحله هم روانه ده چې پکې تر دې دمه 15,00,000 پورې افغان کډوال رجسټر شوي دي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د کرکټ په میدان کې ځوان کول د سیالو په لور راوستو او د نوو لوبغاړو په تکل کې په لومړي ځل په سکولونو کې د زلمی سکول لیگ په نوم لوبې شروع شوې دي. دا لوبې د پېښور زلمی لوبډلې ادارې زلمی فاونډیشن او د خیبر پښتونخوا حکومت په مرسته د خیبر پښتونخوا په څلورو سیمو کې پیل شوې دي. د زلمی سکول لیگ مقصد څه دی او د دې نه به ځوان کول ته څه ګټه ترلاسه شي؟ په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال رفت انجم را کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د لومړی او دویم درجې د تعلیم محکمې او د زلمی فاونډیشن په مرسته په سکولونو کې د کرکټ سیالۍ کیږي چې پکې د 14 کالو نه تر 18 کالو عمر پورې ماشومان زده کوونکي د دې لوبو لپاره ټاکل شوي دي. د زلمی فاونډیشن تر مخه د سیالو په لومړۍ مرحله کې پېښور، هزاره، ملکنډ او بنو ډیویژن سکولونو کې زلمی سکول لیگ تر لاندې د کرکټ میچونه روان دي، کوم چې په پاکستان کې په لومړي ځل کیږي. د زلمی فاونډیشن مشر میا عباس مشال لډیو ته په دې اړه وویل چې د دې مقصد په سکولونو کې هغه ماشومانو ته د لوبو او په خصوصي توګه د کرکټ سیالو موقع ورکول دي کوم چې دوی ته نه ملاویږي.
بیا چې په دې کې کوم ټیلنټډ پلیئرز راځي هغه په زمونږ او د ایجوکیشن ډپارټمنټ په یو غیله موږ ورکو نامه به چې جونیئر زلمی اف خیبر پختونخوا دا به د دې د روان چې کوم فیوچر دی هغه بالکل د دې پرایورټي دی به انګیج اور دی ته به یو ماحول مون پروواید کو نو زم چې دا د دې لپاره یو ګډ پلیټ فارم دی زه دا بلیو کوم چې د دې ډېر ښه امپیکټ دی.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مطابق دا وخت په خیبر پختونخوا کې د لومړي نه تر 12 جماعت پورې ایلیمنټري اند سیکنډري سکولونو شمیره تر 28,000 پورې ده. د محکمې په وینا د صبح هر سکول کې به ماشومان زده کوونکو ته د دې لوبو کې برخه اخیستو مکور کوي. د زلمی سکول لیگ په اړه د خیبر پختونخوا ایلیمنټري اند سیکنډري تعلیم محکمې صوبائی وزیر عاطف خان مشال لډیو ته ویل چې صبح کې او سکولونو کې لوبو ته وده ورکولو لپاره دوی هر قسمه ګامونه پورته کولو او مرسته ورکولو ته تیار دي.
ټیلنټ خو ډېر زیات دی په صبح کې د کرکټ حوالے سره، ډېر زیات ټیلنټ دی خو فیسیلیټیز نه وو. موږ وایو چې غیله موږ موقع ورکو چې را مخ کې شي، او په هغه کې خصوصا د سکول لیگ حوالے سره دا وایم چې ارفونه هر یو سپورټس کې چین عمر دای د مخ کې تلو، لکه هغه از د کولو یا هغه کې د ټریننګ کولو چې ایکسپرټیز چونکه دا هغه دی، هغه په دې کې ایکسپرټس دي، هغه سره زاړه کرکټران دي، نوي کرکټران دي. نو هغه ته ما دا وایي چې بجټ به تاسو صوبایي حکومت پرووایډ کړي انشاءالله، او ایکسپرٹیز به تاسو کینو نور به یو 200 پیچز به موږ نور هم په دې سرکاري سکولونو کې جوړو انشاءالله.
د زلمی فاونډیشن تر مخه په دې لوبو دوی ته لټول ملک ستاینه راغلي دي، او دوی پلان لري چې د خیبر پختونخوا وروسته دا لوبي د پاکستان نور برخو ته هم وغځوي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بجلی او توانایي صوبایي وزیر عطفان د زیارت په ورځ له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي دي چې د بجلی او توانایي صوبایي محکمې په خیبر پختونخوا کې د 250 میگا واټه بجلی پیدا کولو دوه پروژې سرته رسولي دي، خو وفاقي حکومت دا غوښتنې تر دې دمه د بجلی نه دا خسته او په کومي ګریډ کې د بجلی نه دا شامل کړل شوی. عطفان وایي دا ستونزه به دوی د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې راپورته کوي. عطفان وایي په صوبه کې د شمسي توانایي په پروژو او ځینو نورو اوږدمهاله پروژو باندې کار روان دي چې په خیبر پختونخوا کې د بجلی د کمی په ستونزو کابو عمومي. د بجلی او توانایي له صوبایي وزیر عاطف خان سره د مشال ریډیو خبريال غلام غوث مرکه کړې ده.
هغه 57 میگا واټ ته شوی دي پروجیکټس کمپلیټ شوی دي، او هغه حکومت فدرل حکومت زمونږ نه بجلی نه اخلي.
جی،
یو طرف ته لوډ شیډنګ دی وی چې بجلی نشته، او بل په زمونږ پروجیکټس کمپلیټ دي او هغه بجلی زمونږ نه اخلي. نو په دې وجه چیف منسٹر صاحب موږ ټول زه په خپل وفاقي وزیر سره ملاو شوم. چیف منسٹر و ته هم ختم ولیک، دغه ته سی سی آی ته ولیکل چې دا کمپلیټ شوی پروجیکټ دی، نو د دې نه تاسو ولې بجلی نه اخلي؟ د نورو خلکو نه، د پرایویټ سیکټر نه اخلي، د بهر د خلکو نه اخلي، او زموږ خپل د حکومت پروجیکټس دي کمپلیټ شوی دي او دا غي نه بجلی نه اخلي.
نو عتیب خان، دغه واړه ډیمونه چې جوړ شوی دي، نو د دې څه صورتحال دی؟ دغه وساسي دغه بجلی په زول ځای کیږي که څنګه؟ لا دغه نه دی پیل کړی شوی که څنګه؟
او کنه اپریشنل نه دی کنه چې دې ته بجلی اخلي نه، لکه بجلی کوچې جوړیږي نو خو ستور کیږي نه، خو ورسره جوړیږي، ورسره سره به ترانسمیټ کیږي کنه، نو دې کنیکټیویټی نه ورکړي، کنیکټیویټی نه ورکړي.
بل عتیب خان، دغه د نور نه چې د شیشو د لارې کومه بجلی پیدا کیږي، نو دغه په سکولونو کې او په جمعاتونو کې یا په وړو هسپتالونو کې یا په کورونو کې هم تاسو اوس پیل کوئ، نو د دغه څه تفصیل دی؟
سولرایزیشن ټوټل چې کوم اوورال دغه روان دي، پروجیکټس روان دي، نو 5600 سکولز کې وشو، او 8000 سکولونو نو ټینډر وشو، او 187 بی ایچ یوز دي، او 5800 کورونه دي. د دې ټولو اوس پورې ټینډر شوي دي، او سلور زارا په فرست فیز کې جمعاتونه دي. دا ټوټل د سولرایزیشن دی وخت کې پوزیشن دی.
بل عتیب خان، تاسو ځینې اوږدمهاله پروجیکټ هم پیل کړی دي یا پیکار روان دي چې هغه به د سلور زارا میگا واټ نه زیاته بجلی پیدا کوي، نو دا غي څه تفصیل دی؟
300 میگا واټ د بالاکوټ پروجیکټ دی. دین علاوه 668 میگا واټ په پرایویټ سیکټر کې دي چې دا د اګریمنټ هم وشوي. دین علاوه د دغه سره د ایف ډبلیو سره 505 میگا واټ دي، هغه سره د اګریمنټ شوی دي. او دوه پروجیکټ دی د چاینیز سره شوی دي چې هغه ټوټل د 1200 میگا واټ دي، هغه په چترال کې دي.
نو عتیب خان، دا آیا هغه د ان پی په دور کې یو خبره شوې و چې کم د بجلی د خالص منافع پیسې دي، نو هغه به د بجلی په پیداوار باندې لګولې کیږي کنه؟ دا تاسو نوې لوزنامې د چا سره کړې دي که قرضه ده که د کم زینه په دې باندې د پیسې لګول کیږي؟
دې کې قرضه شته، دې کې د ایشین ډیولپمنټ بانک تم قرضه شته، دې کې زموږ خپل د صوبایي حکومت فنډ هم شته، دې کې چې کم د نت هایډل پروفټ دې کې هغه پیسې هم شامل دي، مطلب مختلف هډز ناراضي.
د بجلی او توانای له صوبای وزیر عاطف خان سره تاسو خبرې اوریدلې. د خیبر له راجکله بیکور خلک وایي اوه کال په کډوالۍ کې تیر کړل، نو اوس چې حکومت د وسلوالو پر ضد عملیات پای ته رسولي نو دوی دې ستانه کړي. دوی تېره ورځ مشال ریډیو ته ویل په کډوالۍ کې ورسره حکومتي ادارو هیڅ مرسته نه ده کړې او سم دفترونو ته ورځي، خو په قبایلي سیمو کې له طبیعي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي کله چې ورته حکومت امر وکړي دوی به د راجکل کډوال ستانه کړي. فرهاد چنواری اورو.
د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې پوس په دې وروستو کې د خیبر جنسۍ په لرې پرته سیمه راجګال کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات سرته رسولي. د دغې عملیاتو وروستو د راجګال درې نه بېکوره شوي خلک وایي چې د تیرو اوو کلونو راهیسې په جمرود کې خپل خپلوانو کره دېره شوي. د تیرا راجګال یو کډوال دولت خان کوکی خیل مشال ریډیو ته وایي
چې کوم ضرورت وو ام تا بوشو پاټي وو روزگار کې وسرا چکم دای چکم جنگلات او جنگلاتم چکم دای ته به اسره مخ دي کورونه خو بالکل یوم نه پته دا خو مکمل چکم دای ویرون دي. اصلي خبره ده مونږ داو چې دا کوم قانون په مونږ باندې له هو شوی دی. دغه لاس هم مونږ چکم دای در په در مونږ دا غوړو چې بچای لوشا کوم حاکم دای متاثرین او پټه او څه چاته ملو دي چې هغه مونږ روزگار ته ملو شي.
د راجګال اقبال پر دی هم خپل مشکلات صدا سے بیان کړل
چې تیرو نظر اغلیم پسند 2012 کې نو موته حکومت طرفه یو شیم نه ملو بل علاقه نو باندې مې غن کړی ریجستریشن هم کړی او درې سال ورځلې غلم ستلې يم پوه شو په کوز جلزول کیمپ لا په جمی کې موږ ته ډیر تکلیف دی شیم هم نشته پوه شو دا غي واجو ډه کپړو کې رغلو پوه شو.
ظالم خان کو کې خیل د خپل سنی حالت په حق لا وای
یا بودیم بری هی او ویرونه شو نو موږ لا په کور دې موږ حکومت موږ سره مرسته وکي خو چتر وشي چې څه مستفرینو په بونه روشي لو والا کا وته ملو شوی واپس جوله جو خدا خپل ملک وابوت کو بس ووم دي غریبونو مرسته دا ونسي چې دلته حکومت سره ظلم روان دي غریبونو سره او دا مشرون نم ظلم سره کیږي.
د قبایلی سیمو د قدرتیا فتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي وای چې تر اوسه ورته د خیبر انتظامی چارواکو لخوا د راجګال د کډوالو د ستنېدو پاړه سند ویل شوی چې هغه د غسیمه پاک وګرځوي نو مونږ به کډوال ورستانه کړو او دوی ته به هم هغه ټول سہولتونه ورکړو لکه څنګه مو چې نورو کډوالو ته ورکړي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ. د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لنډ خبرونه یو وار بیا لا ګل آیاز اورو.
د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې امریکایي حکومت سره د امنیتي همکاري په معاملې کې په رابطه کې دي او نور تفصیل ته انتظار کوي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت په پښتو شوی بیان کې وی چې د امریکایي حکومت د پریکړې اغیز به په راتلونکو ورځو کې لا زیات روښانه شي. د پاکستان بارونو چارو وزارت داسې حال کې بیان ورکړی چې پرون امریکایي حکومت د وسله والو ضد د پاکستان تر پریکنده اقداماتو کولو پورې ورته د شاوخوا یو ارب ډالر پوځي مرستې وځنډولې. پاکستان د امریکا هغه فهرست رد کړی چې پکې د مذهبي ازادۍ د سرغړونکو پالیسیو پر سر د هغه هیواد اندېښنې په لیست کې واچولو. د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف نن مشال ډیټ ویل چې د هیواد آئین او قانون ټولو مذهبونو ته ازادي ورکوي او د سرغړونکو تورونه بې بنیاده دي. د پاکستان 15 مذهبي ګوندونو اتحاد متحد د مجلس عمل بیگانه وخته د قبایلي سیمو راتلونکو په اړه خپل منځي اختلافات ختمولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. یاده کمیټه به په درې ورځو کې دننه خپل سفارښتونه وړاندې کوي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې د کابل د تیر مخرام برید کې د وژل شوو کسانو شمېره 43 ته رسېدلې ده. دا پیښه بېګا شاوخوا 8:00 بجې د مکویانو په سیمه کې شوې. اسلامي دولت وسله والې ډلې د برید ذمهواري منلې. د افغانستان ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو دا برید په سختو ټکو غندلی دی. تازه خبر دا ده چې په ایران کې حکومت پلوه مظاهرې نن په درېیمه ورځ هم دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په ایران کې د مظاهرو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی روانه ونې د دې غونډې غوښتنه کړې وه. ویلیبل ملګرو ملتونو باید آواز اوچت کړي، خو روس وایي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د کورونا چارو په معامله کې هیڅ رول نه لري. د امریکا په شمال ختیځ کې د واورو په قوي طوفان کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او د زرګونو کورونو برېښنا قطع یا بجلی قطع شوې ده. د طوفان له کبله هوایي او ځمکني ترانسپورت هم اغېزمن شوی دی. په نیویارک ښار، د نیوجرسي په ځینو برخو، په باسټن او په نورو ځایونو کې سکولونه هم تړل شوي دي. او ویسټ انډیز پخوانی کرکټر فیلپ سیمنز د افغانستان د ملي لوبډلې د نوي روزونکي په توګه دنده پیلوي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې ګلایا سرته واورول. د نن لپاره د مشال ریډیو خبرونه هم دومره وی. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښی شي وي. زه ملیحا میرزاده ګلایا سره د نور همکارانو د تاسو نه اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل مه هیروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.